السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2:00 صفی ولستان ایگزام تاسو ته دغه پروگرام ته خره غلاستم په دغه پروگرام کې سره تخنیکی چارې امان الله امیر زای مخته وړي او ری چې افغان حکومت وایي دغه هیواد په سیاسي وضعیت خبرې باید د حکومتونو په کچوي لړډلو سره خبرې کومه نتیجه نه ورکوي اخو د سولې شورا وایي د طالبانو له یو شمېر کړیو سره دغه شورا اړیکې شته او هڅه ده چې دغه اړیکې بالاخره په مذاکراتو بدلی شي د خوست په ولایت کې د کرکټ سټیډیوم افتتاح کیږي او د افغان ملي لوبغاړو په شمول به دوه لوبډلې هلته لوبه هم کوي لسګونه زره ځوانان او د کرکټ مینوال سټیډیوم ته ورغلي په دې اړه به هڅه کوو چې تازه جزئیات درته پیدا کړو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ملالۍ بشیر وایي
لومړی د خبرونو سرچکی په فراه ولایت کې پر یو امنیتي پوسټه د طالبانو په حمله کې 15 پولیس وژل شوي دي د تخار پولیسو په یو کوچنی نجلۍ د تکراری جنسي تیری په تور دوه کسان نیولې دي او د سوریه حکومت او مخالفانو یې په دغه هیواد کې له تیر شپې راهیسې اوربند عملي کړی دی بشپړه خبرونه له ازادي رادیو اوري په فرا ولایت کې پر یو امنیتي پوسټه د طالبانو په حمله کې 15 پولیس وژل شوي دي د فرا امنیه قومندان توریالی ابیدانی وایي دا حمله تیر شپه د فرا ولایت مرکز ته 8 کیلومتر نږدې پر امنیتي پوسټو سوي او په سیمه کې د افغان ځواکونو عملیات روان دي د تایید کړ چې په دغه پیښه کې 15 پولیس او 15 د دولت مخالفین وژل شوي دي د فرا د والی ویان ناصر مهری دغه پیښه او په دې ولایت کې ورستۍ نورو پیښو ته د بیا رغونې د پروژو له عملي کېدو سره تړاو ورکړ
دای اواخر تحرکات طالبان زیات شده و دلیل
دای وای په دې ورستۍ کې د طالبانو حرکت زیات شوی دی او د دوی د فعالیتونو د زیاتېدو اصلي دلیل د بخش آباد د برق د پروژې نه عملي کېدل دي او همدارس د چابهار پروژه د چتر فرات ریژه او د ټاپي پروژه ده چې له لوړ پوړي امنیتي ارګانونو څخه مو د زیاتو امنیتي ځواکونو غوښتنه هم کړې ده موږ غواړو مشته تشکیلات زیات کړي او بهرني ځواکونه هم له موږ سره مرسته وکړي
هنوز هم بیشتر برای ما تشکیلات بدن و نیروهای خارجی هم همراه ما تا کمک شود
طالبان ادعا کوي چې د تیر شپې په حمله کې تر لسو زیات پولیس وژل شوي دي خو دولتي چارواکي دغه ادعاوي ردوي د تخار پولیسو پر یو کوچنی نجلۍ د تکراری جنسي تیری په تور دوه کسان نیولې دي د تخار امنیه قومندان نور محمد حکیمی ازادي رادیو ته وویل چې د نورو تورنو کسانو د نیولو هڅې روانې دي
قرار ایزار خودی از این دختر نامش از سحر
دیوای د دین جلی لخ پلی خلی چې نوم یې سحر دیوای زه د کندوز يم او هویت یې دقیق معلوم نه دی وای مور نلرم او پلار می ژوند دی او پلار می هم نه دی خبر چې ژوند یم ک مړسوی یم په دې حال کې د تخار د ولایتي شورا یو غړي اسمت الله قرباني ازادي رادیو ته ویلي چې یو شمیر زورواکي او لوړ رتبه کسان هم پر دغه کوچنی جلی په جنسي تیری تورندي
بعد از اظهاراتش از یک تعداد آدمای یک صاحب رسوخ و از یک تعداد آدمای
دایوای پخپلو څرګندونه کې د یو شمیر معتبرو کسانو د یو شمیر وسلوالو د یو شمیر منصب لرونکو نمونه یاد کړي چې دا واقعیا یو وحشیانه او بیرونکو عمل دی او موږ د تخار له پولیسو غوښتنه کوي چې د دې پیښې په اړه جدي پلټنې وکړي د تخار مدني فعالانو د دې قضیه په اړه د قانوني پلټنو غوښتنه کړې او د امنیتي ځواکونو څخه غوښتي چې تورن کسان څارنوالۍ ته معرفي کړي د افغانستان د کرنې مالداري او اوبو لګولو وزارت د میلیونونو ډالرو په ارزښت پروژې په ننګرهار ولایت کې پرانستلې په دې کې د چرګانو لپاره د خوراکي توکو د تولید فابریکه د چرګانو د روزنې فارمونه او نورې ورته پروژې شامل دي د کرنې وزارت وند لطف الله راشد ازادي رادیو ته ویل چې د چرګانو لپاره د خوراکي توکو د تولید فابریکه 8.4 میلیون ډالر ارزښت لري او په یو ساعت کې د لسو ټنو دانې د تولید وړتیا لري شاغلی راشد وایي په دې پروژو سره په مستقیم او غیر مستقیم ډول خلکو ته د کار زمینه برابر شوې ده دای وای په دې پروژه کې په مختلفو برخو کې خلکو ته د کار زمینی برابر سوي دي مثلا د چرګانو لپاره د خوراکي توکو د تولید په فابریکه کې 200 کسانو ته په مستقیم ډول دایمي کارونه موندل سوي او په غیر مستقیم ډول زرګونو نورو کسانو ته دا زمینه برابر سوي ده د شاغلی راشد په خبره په دغه ولایت کې د بڼوالۍ په برخه کې نورې مهمې پروژې هم ستا چې کارونه یې 80% بشپړ سوي دي او په نږدې راتلونکي کې به افتتاح شي په خوست کې د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي په خپل منځ کې لوبه سره کوي. نن په خوست کې د کرکټ د نوي جوړ شوي ملي لوبغاړي د تر پرانیستي وروسته د کرکټ د ملي ټیم لوبډله په دوو ټیمونو کې په خپل منځ کې سره دوستانه لوبه کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د ملي ټیم کپتان اصغر ستانکزی او نوروز منګل د لوبېدونکو ټیمونو د مشرانو په توګه اعلان شوي دي. د یادې لوبې د نندارې لپاره د کرکټ نوي لوبغالي ته د سهار د لمانځه مخکې لا ګڼ شمېر ځوانان ورغلي دي. په خوست کې د کرکټ ستر لوبغالی د جوړولو چارې د 2014 کال په جنوري کې پیل شوې وې. دغه لوبغالی د المان په مالی مرسته د څه باندې 8 لکه یورو په لګښت جوړ شوی او د 20,000 ننداره کوونکو لپاره ځای لري. اوس یو څو بهرني خبرونه اورو. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د سوریه حکومت او مخالفانو په دغه هیواد کې لتیری شپې راهیسی اوربند عملی کړی دی. دا اوربند د روسیې او ترکیه په منځګړیتوب د ځایي وخت د شپې پر 12 بجې پیل شو. په سوریه کې د بشري حقوقو د څار اداره وایي چې که څه هم اوربند د سوریه په ډیری سیمو کې عملي شوی دی، خو په همه ولایت کې د دولتي ځواکونو او د رژیم د مخالفانو ترمنځ د نشتو راپورونه ورغلي دي. په سوریه کې د بشري حقوقو د څار ادارې رئیس عبدالرحمن فرانسي خبري اژانس ته ویلي چې د رژیم مخالفانو کوچنیو ډلو په همه ولایت کې بشار اسد ته له وفادارو ځواکونو سره جګړه کړې ده. د روسیې او ترکیې حکومتونو چې د دې اوربند په موافقه کې لوی رول درلود، هیله ښودلې چې دا اوربند به په سوریه کې د جګړې پای ته لاره پرانیزي. د امریکا د دفاع وزارت پرون ویل د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف شای د پنځشنبې په ورځ په تیروتنه د عراق په شمال کې یو روغتون ته نږدې ملکي خلکو ته مرګ ژوبله اړولې وي. د عراق پوځ چې نړیوال ائتلاف یې ملاتړ کوي، د اسلامي دولت له وسلوالي ډلې څخه د موسل د ښار د بیرته نیولو لپاره د عملیاتو دویم پړاو پیل کړی دی. موسل دوه کاله مخکې د اسلامي دولت سختدریځ ډلې یا داعش لاسته ولوید. د امریکایي ځواکونو د قومندي مرکز خبر ورکړی چې د ائتلاف هوایي ځواک د اسلامي دولت ډلې پر یو موټر برید وکړ، خو وروسته څرګنده سوه چې د برید سیمه د یو روغتون د موټرو پارکینګ یا تمځای او شایي په برید کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې وي. د ملکي خلکو د خوندیتوب لپاره د جدي اقداماتو او د دقیقو رهبري سویو توغندیو د کارونې سربیره د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف تاییدوي چې له 2014 کال راهیسې په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد عملیاتو پر مهال 103 ملکیان وژل شوي دي. د بشري حقوقو ادارې چې دا جګړه څاري، بیا په دې عملیاتو کې د ملکي تلفاتو شمیر د دې تر 10 چنده هم زیات شوی. د سی ان ان د راپور له مخې د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې پر سر د دغه هیواد لخوا پر مسکو له بندیزونو لګولو وروسته روسي چارواکو په مسکو کې د انګلو امریکن شوونځی تړلې دي. په دغه شوونځي کې پر روسیه کې د امریکا، برتانیې او کاناډا د سفارتونو د کارکونکو کوچنیان زده کړې کوي. روسیه همداراز د امریکا د سفارت تفریح ځای هم تړلې دی چې مسکو ته نږدې موقعیت لري او امریکایي ډیپلوماټان هلته د رخصتیانو تیرولو لپاره ځي. د شوونځي او هغه ځای تړل چې د امریکا د سفارت کارکونکي او کورنۍ یې ورځي، ظاهرا د سپینې ماڼۍ پرېکړې ته مستقیم ځواب دی چې په نیویارک او واشنګټن کې یې د روسیې د ډیپلوماټانو دوه تفریح ځایونه تړلي دي. سپینې ماڼۍ ویلي چې مسکو له دغه ځایه د جاسوسۍ لپاره هم کار اخیست. روسیه ویلي د امریکا د بندیزونو په ځواب کې به نن نور اعلانونه هم وکړي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. د خبرونو په ازادي رادیو ټکی اورګو پاڼه باندې کتلی شئ. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې اوري چې افغان حکومت وي د حکومتونو خبرې باید د حکومتونو په کچوي نه له ډالو سره.
حکومتونو اړیکې باید د حکومت محور وي. اشاره به ښودلې ده چې موډلو سره اړیکې نیول نه د افغانستان ثبات سره مرسته کوي او نه د سیمې له ثبات سره مرسته کوي.
اخوا د سولې شورا وایي له ځینو طالبانو سره اړیکې لري او هیله ده دغه اړیکې په مذاکراتو بدلې شي.
د طالبانو ځینې حلقات سره ځینې رابطې لرو، تماسونه لرو، تګ راتګ شته. تاسو وکولی شئ چې مذاکراتو ته ورسیږو.
په خوست کې د کرکټ سټډیوم افتتاح کیږي. په دغه سټډیوم اتلکه یورو مصرف شوی او نن پکې لوب هم کیږي. په دې اړه درته تازه جزئیات وړاندې کوو. همدارس په دوی منی مای کې ازادي اوریدونکو پروگرام مه هیروي. رازولمړي مطلب ته د افغانستان حکومت وایي د دغه هیواد پر سیاسي وضعیت خبرې باید د حکومتونو په کچه وي او د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لسټه د افرادو د نومونو د وتلو لپاره غوښتنه یوازې د افغانستان د حکومت صلاحیت ده. په همدې حال کې طالبان په ماسکو کې د افغانستان په اړه د روسیې، پاکستان او چین د خبرو هرکلی کړی دی. فرشته جلالزی نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال ویندوی د واخان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل چې په مسکو کې د جوړې شوې غونډې په اړه د دوی دریځ روښانه دی او ثابته شوې چې له ډلو سره مذاکره کله هم نتیجه نه ده ورکړې، نو خبرې باید د حکومتونو په سطح وشي.
و د دغه غونډې په اړه باندې د افغانستان حکومت له وړاندې خپل دریځ روښانه کړی دی چې حکومتونو اړیکې باید د حکومت محور وي، جارو به سعودلې ده چې مډلو سره اړیکې نیول نه د افغانستان له ثبات سره مرسته کوي او نه د سیمې له ثبات سره مرسته کوي. د امنیت شورا په تور لیست کې د نمونو داخلول او لغز خیستل د افغانستان د حکومت په غوښتنه کېږي او بل د افغانستان حکومت څوک صلاحیت نه لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم یو بیا ټینګار وکړ چې د امنیت شورا د بندیزونو له لسته د طالبانو د مشرانو د نمونو د ایستلو غوښتنه یوازې د افغانستان د حکومت حق دی. د بهرنیو چارو وزارت ویندوی نن له ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې په دې اړه نورې تبصرې ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په یوه اعلامیه کې د ملګرو ملتو د امنیت شورا د دوو غړو چین او روسیه د دې خبرې هرکلی کړی چې وایي د ملګرو ملتو له تور لیسته یې د دې ډلې د یو شمېر غړو د نومونو د ایستلو په اړه د غور ژمنه کړې ده. روسیه او چین د امنیت شورا دایمي غړي دي. د جرمني د خبري اژانس ډي پي ا په حواله د طالبانو یو ویندوی محمد سهیل شاهین ویلي چې په مسکو کې درې اړخیزه غونډه کې چې د روسیې، چین او پاکستان استازو ګډون کړی وو د پرمختګ لپاره یو مثبت ګام وو. وسوالو طالبانو ویلي چې د مسکو په غونډه کې دوی ته د سیاسي او پوځي حرکت په توګه رسمیت ورکړ شو او دوی له دې عمله خوشاله دي. خو د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال وایي طالبان د خپل پوځي ماتې د پټولو لپاره داسې خبرې کوي.
په 2014 کې د افغانستان ملي امنیتي قواوو وښودل شي طالبانو ته په ټولو نقاطو کې ماته ورکړې ده. طالبان غواړي شي خپل دغه ماته پټک.
د افغانستان حکومت له ډېرې مودې راهیسې د وسوالو طالبانو او روسیې د اړیکو د نږدې کېدو له امله اندېښنه څرګندوله. د افغانستان حکومت همداراز د طالبانو او ایران د اړیکو د پراختیا او د دواړو خواوو ترمنځ د ځینې تماسونو د ټینګېدو له امله خپل تشویش نه دی پټ کړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی وویل چې د چین او روسیې حکومتونه تیار دي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر د ملاتړ او پرمختګ لپاره د امنیت شورا له توره لسته د طالبانو د یو شمېر مشرانو د نومونو د ایستلو هڅې وکړي. هغه زیاته کړه چې د مسکو په دې درې اړخیزه غونډه کې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت پر خرابوالي خبرې وشوې او په ځانګړي ډول په دې هیواد کې د اسلامي دولت پر نوم د وسلوالې ډلې یا داعش فعالیت د اندېښنې وړ وبلل سو. د مسکو په غونډه کې دریم برخوال پاکستان وو او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د مسکو په غونډه کې برخوالو په افغانستان کې د داعش د فعالیت له امله اندېښنه څرګنده کړه. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ټولو ګډونکوونکو له افغانستان سره پر مرسته ژمنه وکړه. د افغانستان دفاع وزارت دا ادعا رد کړې چې په افغانستان کې د داعش ډله د اندېښنې وړ فعالیت لري. د دفاع وزارت ویندوی جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې د داعش د ډلې پر ضد عملیات شوي او دا کمزوري شوه ده.
هر څوک چې دا باندې کوي د داعش په نامه باندې یا په یو بل نامه باندې داوی کوي دا کاملا غلطه ده. داعش په افغانستان کې تکول شوی او د افغانستان حکومت، د افغانستان وسلوال پوځ حتی اجازه نه ورکوي چې داعش په افغانستان کې مراکز ولري یا قوي ظهور ولري او یا د افغانستان نه نورو هیوادونو ته خطر.
د افغانستان حکومت مخکې پر دې خوشنۍ څرګنده کړې چې د پاکستان، روسیې او چین استازي پرته له دې چې د دوی رسمي استازي وروبولي په دې هیواد کې پر روانو سیاسي او پوځي حالاتو خبری او پریکړې کوي.
و مردل چې د افغانستان د حکومت چارواکو په مسکو کې د روسیې، پاکستان او چین د غونډې په اړه باندې انتقاد کړی، ویلي دي چې د هیوادونو پر سر خبرې یوازې د حکومتونو صلاحیت دی او د حکومتونو په کچه باید وشي او د ډلو سره خبرې کومه نتیجه نه ورکوي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د وسلوالو طالبانو له یو شمېر کړیو سره اړیکې او تګ راتګ دوام لري. د دغې شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم نن ازادي راډیو ته وویل هیله ده چې دغه اړیکې بالاخره وسلوالو طالبانو سره د سولې په مذاکراتو بدلی شي. ولسمشری معنی د پنځم یې پرز ازادي رډیو ته ویلی ول ملي وحدت حکومت سره د وسلوالو طالبانو تماسونه زیات سوی دي. رحمت الله افغان په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د افغانستان د سولې عالی شورا د وسلوالو طالبانو له ځینو کړیو سره موجوده اړیکو ته خوشبیني څرګندوي او وایي هیله منه ده چې دا تماسونه به د سولې په خبرو بدل سي. د دغې شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم د جمعې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د طالبانو یو شمېر کړیو درکړې چې جګړه د حل لاره نه ده او روانه ستونزه باید د خبرو له لارې حل سي.
د طالبانو ځینې حلقاتو سره ځینې رابطې لرو، تماسونه لرو، تګ راتګ شته دی، خو موږ هم کوشش کوو چې دغه تګ راتګ نه موږ کوشش وکړو استفاده وکړو. هغه حلقې سره چې هغه د هغوی د رهبري حلقې وي هغوی سره بیا اړیکې ونیسو، هغوی سره به تماسونه ونیسو ترڅو وکولی شو چې
تر اوسه وسلوالو طالبانو د سولې د عالي شورا د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې یې ویلي وو چې دغه ډله غواړي له امریکا سره نیغ په نیغه خبرې وکړي. په قطر کې د طالبانو د دفتر په رسمیت پیژندل او د ملګرو ملتونو امنیت شورا له تور لیست څخه د وسلوالو طالبانو د ځینو مشرانو د نومونو ایستل د سولې خبرو لپاره د دې ډلې اساسي شرطونه وو. د حقانی شبکې مشر او د ملا هیبت الله په مشرۍ د وسلوالو طالبانو د ډلې مرستیال سراج الدین حقانی وړاندې یو شمیر پاکستانی رسنیو ته ویلي که د سولې خبرې د اسلامي شریعت سره سمې ترسره سي طالبان به په دغو خبرو کې ګډون وکړي. له دې وړاندې د افغان حکومت ځینو استازو په قطر کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره کتلي وو. له بل خوا د افغان ولسمشر ویان محمد هارون شخانسوري د پنځشنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي له حزب اسلامي سره د سولې له لاسلیک شوي تفاهم وروسته د سولې په بهیر باور زیات سوی او د سولې په اړه تماسونه هم زیات سوي دي. هغه وایي وروسته له هغې چې له حزب اسلامي سره د سولې بین الافغاني خبرې بریالۍ سوې د سولې په بهیر باور زیات سوی، موږ اوس د ځینو تماسونو شاهدان یو چې په اړه به یې جزئیات تورستا شریک سي. د چارو یو شمیر افغان کارپوهان سپارښتنه کوي چې دا ځل باید له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې په داسې ډول پیل سي چې مثبته نتیجه ورکړي. د ولسی جرګې غړی نواب منګلوای
حکومت کې دا اراده زه وینم چې سولې ته لیواله دي او دغه د سولې ډیپلوماسي د سولې ستراتیژي چې دی روانه کړې ده او د منطقې لپاره کوم سیاست روان کړی دی زه فکر کوم چې دا یو ښه سیاست دی. یو دای کېدای شي دوه دا چې زه فکر کوم چې په اوسنی شرایطو کې پاکستان هر هغه څه چې په نړیوال ډګر کې درلوده هغه لاسته ورکړي دي. دوهمې دا مثال کېدای شي. دریم دا چې طالبان په څو ډلو ویشل شوي دي او په مختلفو مملکتونو پورې تړل شوي دي چې دا هم کېدای شي چې دوی د ضعف نقطه وي او دوی موږ وکولی شو د افغانستان حکومت وکولی شي چې یوه رښتینې سولې ته لار پیدا کړو.
د هغه په وینا له وسلوالو طالبانو سره د سولې په خبرو کې باید له وړاندې شرط کې نه ښودل سي او افغان حکومت د سولې په برخه کې وروستۍ لاسته راوړنې باید وساتي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
مننه چې تر دې دمه ازادي راډیو ته غوږیست. قدر منوریدونکو، لکه څنګه مو چې د پروګرام په معرفي کې ویل، نن په خوست کې د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړو ترمنځ لوبه ده. دغه لوبه د افغانستان د په خوست کې د کرکټ د سټیډیوم د افتتاح په خاطر باندې شوې ده او لسګونه زره کسان د دغې لوبې د نندارې لپاره همداسې به د خوست د کرکټ په سټیډیوم کې دي. په نننۍ لوبه کې نوروز منګل د چیرمن په نوم د یوې لوبډلې مشري کوي او په بل لوبډله کې هم اصغر ستانکزای د لوبډلې مشر دی. ټول ملي لوبغاړي د دواړو ټیمونو په چوکاټ کې شامل دي او د نندارچانو لپاره نن لوبه ترسره کوي. همداسې بر سره د کرکټ بورډ مرستیال الحاج عزیزالله فضلی د ټلیفون په کرښه دی. حاجي صاحب، ستړي مشه، مننه چې زموږ ټلیفون مو د جمعې په ورځ واخیست. په خوست کې کرکټ سټډیوم افتتاح شو، لوبه څنګه روانه ده فعلاً هلته؟
مننه ستانکزای صاحب، تاسو ته او ستاسو ټولو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وایم. خدای دې وکړي چې د جمعې مبارک ورځ په خیر پیل کړې وي. هو واقعا لوبه خو دلچسپ لوبه ده، لکه څنګه چې مخکې تاسو اشاره ورته وکړه، دا ټول د ملي لوبډلې لوبغاړي دي او په دوو چوکاټ کې سره ځای پر ځای شوي دي. یوه د ای سی بی ان لیول په نامه باندې، یوه چیرمین لیول په نامه باندې، چې د یوې لوبډلې لوبډل مشري نوروز منګل کوي د بلې اصغر خان ځای. نو د دې مانا پر نوروز منګل دی بیټینګ کوي چې 15 منډې کړي دي او شپږ اوره پای ته رسېدلي، څلور لوبغاړي د لاس ورکړي او په کرېس کې محمد نبی ساحل او نوروز منګل ولاړ دي. اصلا هدف هم دا و چې په خوست کې چې کوم میدان د جرمني حکومت همکاري باندې، په مالي همکاري باندې دغه چارې پای ته رسېدلې وي، نن یې هغه رسما افتتاح وسوه. واقعا چې د تصور نه
د همدغو کسانو په اړه ما غوښتل پوښتنه وکړم چې واقعا په رسنیو کې خو عکسونه راوتي، خصوصا په ټولنیزو شبکو کې لایف فیسبوکونو کې ډیر عکسونه راوتي دي او ډیر خلک ښکاره کیږي. تاسو ژوندی واقعیت هلته څه دی؟ څومره کسان هلته به راغلي وي د کرکټ سټډیوم ته نن؟
لکه څنګه چې تاسو وویل چې په د اجتماعي رسنیو کې تاسو ګورئ یا خصوصا په فیسبوک کې، نو 15,000-17,000 په شاوخوا کې به ځوانان راغلي. ډیر ځوانان چې کله دلته په لوبغاړي کې دغه لوب د کرکټ د مینوالو ځایناستی نه و، نو دوی بیرون پاته شول یا برته د خوست ښار ته ولاړه. تېره ورځ هم خوست د نږدې ولایت لکه پکتیا او دغه شاوخوا سیمو ساته د لوګره پورې ډېر خلک للی وه چې هلته په خوست کې شپه کړې وه دغه لوبې د لیدلو لپاره او د دغه سټډیم د لیدلو لپاره یا د خپل ملي لوبغاړو سره وګوري. یقینا هم چې د بیخي زیات، یعنی دا د پخوس کې د خوس میشتو خلکو په ثبوت ورسول چې د کرکټ سره ډیره مینه لري، خصوصا د ورزش یا د سپورت سره پر سوله مین ولایت دی. نو دې نور مرسته انرژي راکه چې څنګه کولای شو چې د افغانستان په دا 50 زونونو کې واقعا 15 میدانونه یا چډیمونه جوړ کړو چې هغه په بینالمللي معیار باندې برابر وي، ورسره یو یو انټرنیشنل اکیډمي. نو په دغه کار روان دی، خو لومړي ځل لپاره د خوس میدانن رسما افتتاح شو او په دې کې چې نور څومره ځایناست ضرورت دی هغه باندې به کار
کیږي. بله، نن په فیسبوک دغه مسایلو باندې خلکو لیکلي چې دغه لوبه ناوخته پیل شوه، لساره خلک ورغلي ویلات څو، او بل آیا د امنیت په اړه باندې مو خلکو ته ډاډ ورکړی که څنګه امنیت ښه دی نن ورځی؟
الحمدلله در دې مال پرې خو امنیت برقرار دی. یو وجم دا و چې لوبه له ګروسه پیل شول، ځکه چې دومره مینوال میدان ته راغله چې دا غو اداره کول یا دوی په منظم ځای کې کښېنول هم څه ستونزه وه، چې یعنی د تصور نه اضافه خلک راغله. هېڅ تصور موږ نه کوه چې دومره زیات مخلوق دی یو داخلي لوبې ته راسي. او نو که دا په رانږدې وختونو کې د افغانستان د کرکټ بورډ اداره په دې باندې وتوانېږي چې موږ دغسې بینالمللي سیالیو ته په کوردننه کې افغانستان کې زمينه مساعده کو، یقینا چې د کرکټ مینوال به دغه نور هم دوه درې چنده زیات راځي. اما در دې مال پر الحمدلله خیری خیرات دی، خو د غلوب چې هم له ګروسته پیل سم دا وجه چې بازي د کرکټ مینوالو او مسولینو دلته خبرې کولې او د ځوانان ځای پر ځای کېدل وسلو به شروع ده. نو په هغه وجه باندې له ګروسته سلوبه واقعا چې یو خاص انرژي مشترکه چې واقعا په مجموع کې افغانستان خلک د ورزش سره خصوصا د کرکټ سره دومره مینه لري چې بل اخر دغه به د سولې پیغام خپل یوادولو ته ان شاء الله ولرې.
فقط په لاند توګه کا اخر کې راتوي په لوګر کې هم ویل کېږي سټډیوم افتتاح کیږي یا د کرکټ په اړه څه مسایل شته. د لوګر والی لیکلی وو، آیا هلته هم دغه لوبغاړي ورزي چې کله لوبه خلاص شو که څنګه؟
په لوګر کې په لوبغالي باندې کار روان ده. نو موږ کوشش دا کوي چې څنګه د خوست سره ګرځو، بیا به د لوګر میدان هم د نږدې څو ګورو. البته افتتاح نه کوو، صرف هغه څارنه به وکړو د نږدې ته. د لوګر محترم والی بالکل انتظامات نیولي دي. اما د افغانستان په 50 زونونو کې دغه چې میدانونه روان دي، موږ په خپل وخت باندې هر زون ته سفر کوو او چار چې بشپړ کیږي ان شاء الله ولرو د لوبي خلکو ته به ان شاء الله ولادي په خدمت کې راځي کی.
زیاته مننه کوم کورودان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی. و موردل چې په خوست کې نن د کرکټ سټډیوم افتتاح شوی او په لزګونه زره کسان د لوبي نندارې ته ناستي. دغه لوبه پیل شوې ده، د نوروز منګل ټیم بیټینګ کوي او د اصغر ستانکزي ټیم هم بالینګ کوي. په فیسبوکونو باندې په داخلي چینلونو د افغانستان دغه لوبه په ژوندۍ بڼه هم داسې به کتلی شئ. نو په کورونو کې یاستئ، هڅه وکړئ چې تلویزیونو ته کښېنئ. موږ به هم تاسو ته تازه جزئیات درکوو او دغه لوبې نه خوند واخلئ.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 00000 2 3 4 5 او یا هم 00 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
مانه چې ازادي راډیو ته غواګیست. د کونړ اوسیدونکو وایي د دغه ولایت د همیشه بهاند سیند دواړو خواو ته د ویالو نشټوالي په وجه زرګونه هکتاره ځمکه شاړې پرتې دي، خو تر اوسه حکومت د دې ستونزې د هواري لپاره کوم اقدام نه دی کړی. په دې اړه رحول الله انوري ته وکړو.
د کونړ سیند دواړو خواو ته په زرګونه جریبه شاړ ځمکه او د باران د څاڅکو په امید سپیره پرته ده. سیند ترې یوازې 2 متره لوړ دی چې په لږ لګښت تری یادو دختو ته د ویلو په وستلو سره اوبه رسیدای او په آبادو زمکو بدلیدای شي او تری په زرګونه ټنه غله دانه حاصلیدای شي، خو تر اوسه نه خلکو د زمکو ته اوبه رسولي او نه هم حکومت کومه داسې پروژه پلې کړی چې د مراوري سرکانو خاص کونړ نارنګ او څوکۍ ولسوالۍ پراخه دختی خړوب کړي. د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکو احمد شاه الکوزی ازادي راډیو ته وویل دوی زرګونه جریبه للمیزم کلری تیرو کلونو کې به بارانونه کېدل او دوی به په یادو ځمکو کې غنم کرل چې دې وخت کې به غټ غټ ولاړو. اکثرو کورنیو به د همدې غنمو په وسیله د ژوند ورځنۍ ستونزې هوارولې، خو سږ کال چې باران نشته دغه ځمکې هم شاړې پرتې دي او سپیره بادونه پرې لګېږي.
دا زموږ دشتې دي، دا پورته دا للمې وګوره، دا د باران د اوبو نه دغه کېږي. اما خوړونه هم داسې دي چې کله اکثره وخت اوس نه راوځي، چې کله راوځي دا ټولې ورانې کړله، دغه کې دام مهر شوي نه دي. او این دا سیند دی چې تاسې ګورئ، این دا تقریبا د 40 متره کې سیند پروت دی او نور هم دغه للمې دي. او دې سیند ته موږ ګورو صرف دومره د کتو استفاده دي شو کولې، نور ته موږ اوسه پورې هیڅ نه د سکلو استفاده وکړه، ځکه د سکلو استفادې نه دي. او نه د په ځای دی چې دا سیند موږ ته ضرر ورسې او ځمکې ویسي دغه ویسي، هیڅ پیادم ته وانخته ځمکې مشاړې پرت.
حاجی بیداد هم وای کله چې کال آباد وي نو دوی هم خوشاله وي، غله دانې زیاته وي او کله چې بارانونه نه وي نو د دوی ورځ هم خواره وي او تل سترګې د باران څاڅکو ته نیولې وي.
باران وشي موږ دا ځمکې فصل کوي، او که باران ونه شي څه خدای دغه ته ناست دا خو لا څه کوي نه هغه څاروي موږ د اوبو د بشتې مخ ته ایستل د شل کاره ته خلک راغلي دي، دا به واله وباسو دا به کانال کړو نوم واله ولي دا نوم کانال ولي ده.
دوی وای د سردار محمد داود خان د واکمنۍ په وخت کې د غره څنګ او د شاړو ځمکو په بره برخه کې د یو ستر کانال د وستلو د پاره سروي شوی و چې نخي نخاني اوس هم شته، خو د داود خان د وژنې سره د هغه د ترقی او پرمختګ ټول پلانونه هم وژل شول.
داود خان په وخت کې سروي شوی و چې به اوس هم د ځینو ځمکو کې چې کوم د لختو نقشې ورکړ شوی دی او دغه شوی دی ډیزاین دا سیمټي دغه معلومیږي، دا سرات معلومیږي. اما خط ډېره ښه نقشه تېره شو او په هغه وخت سره ډېر ښه توقع وه او تر خلکو د انقلاب منځته راتلو سره په دغه باندې تر اوسه پورې چا هېڅ کار ونه کړو. لا یو شیم لیدلی چې داود ماستر پلان یو برخه بره به د غره په غاړه تللې وه چې دلته به یو 2 مګاواټه برق هم جوړېږي او هغه خونه هغه سیخکي لاندې، خو تر اوسه پورې دې باندې د سره کار نه دی.
د کونړ اوسیدونکي وایي سیند ورته تل زیانونه اړولي او ګټه ترې نور خلک اخلي. دولت ته پکار دي چې له یاد سیند څخه د ګټې اخیستنې دپاره شاړو ځمکو ته ویلې تیرې کړي، شاړې ځمکې پرې خړوب کړي او د برېښنا بندونو جوړولو سره هیواد روښانه او د ترقۍ پر لور رهي کړي.
دا چې کوم د آبادۍ نیداز مکی چې دا اوس پکې چې فصل ښکاري، دا د ځینو خلکو داسې کړی دی خپلو شخصي مصارفو باندې واټر پمې لګولې دي. هغې ته چې دیقان بیچاره حساب وکړي نو که ټماټرې شوي او یا مثال بل څه شی شوي، حاصلات یې شوي، چې حساب ورته وکړي نو د تیلو خرچه پرې د هغې نه زیاته راغلي. د اوسني حکومت نه زموږ دا غوښتنه ده چې باید دغه ماستر پلان تطبیق کړي، نو د سرکانو ولسوالۍ نه نیولې او تر خاص کونړه پورې دا ټول ډاګونه دغه کېږي. انشاءالله چې دلته به دومره فصلونه او دومره دغه به کېږي چې موږ به نورو ولایاتو ته ورکوو.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی هم منی چې د کونړ سیند په شاوخوا کې پرتو زیاتو ځمکو ته اوبه نه دي رسیدلي، خو اوس داسې هڅې روانې دي چې له مراورې تر خاص کونړ یوه لویه ویاله جوړه کړي.
د مراورې کانال چې تقریبا مراوره سرکانو او خاص کونړ په درې ولسوالیو کې زراعتي ځمکې خړوبوي او یو اشد د ضرورت ولسونو د خلکو دی او زیاتره ځمکې للمي په دې ساحه کې پاتې دي. دې دپاره هم موږ پروپوزل ورکړی دی، د آبیارۍ او د زراعت وزارت ته هم سپارلی دی او د بانک جهانی ته ډونران ته هم سپارلی. امیدوار یو ته ډیره هدا کار په مخ تللی دی چې د خاص د مراور کانال هم منظور شي او دغه مځکه خړوبه شي.
د کونړ سیند تر څنګ په هیواد کې نور همیشه بهاند سیندونه هم وجود لري، خو تر اوسه یې له ډیرو ګټه نه ده اخیستل شوې. ډیرې ځمکې مو شاړې پرتې دي، د خوراک شیان اوس هم له نورو هیوادونو واردوو. د دومره زیاتو اوبو درلودو سره بیا هم د افغانانو کورونه تیاره او د رڼا کولو دپاره یې له شمالي ګاونډیانو برېښنا واردوو.
وخت په افغانستان کې د ماسپښین دوه نیمې بجې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ملالۍ بشیر وایي.
په فراه ولایت کې پر یوه امنیتي پوسټ د طالبانو په حمله کې 15 پولیس وژل شوي دي. د تخار پولیسو پر یوې کوچنۍ نجلۍ د تکراري جنسي تیري په تور دوه کسان نیولي دي. د افغانستان د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو وزارت د ملیونونو ډالرو په ارزښت پروژې په ننګرهار ولایت کې پرانستلې. په خوست ولایت کې د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي په خپل منځ کې لوبه سره کوي. د سوریې حکومت او مخالفانو یې په دغه هیواد کې له تېرې شپې راهیسې اوربند عملي کړی دی. د امریکا د دفاع وزارت پرون وویل د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف شایي د پنجشنبې په ورځ په تیروتنه د عراق په شمال کې یو روغتون ته نږدې ملکي خلکو ته مرګ ژوبله اړولې وي. د سی ان ان راپور وایي د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې پر سر د دغه هیواد لخوا پر مسکو د لبندیزونو لګولو وروسته روسي چارواکو په مسکو کې د انګلو امریکن ښوونځی تړلی دی. او د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د نومبر د میاشتې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د سایبري بریدونو له لارې د روسیې د لاسوهنې په تړاو پر دې هیواد د سپینې ماڼۍ لخوا د نویو بندیزونو له اعلان وروسته د امریکا له خلکو غوښتي چې مخ په وړاندې خپل حرکت ته دوام ورکړي.
لاند خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګو پاڼه کتلای شي. په ټوله سوریه کې لتیر شپې راهیسې اوربند ټینګ دی. د سوریې چارواکي هیله مند دي چې له دې سره به په دغه هیواد کې سوله ټینګه شي، خو داسې اندېښنې شته چې د سپتمبر د میاشتې د اوربند په څیر بیا اوربند مات نه شي. تفصیل د احمد شیبر په ریپورت کې.
د سوریې د بشري حقوقو د څار ډله وایي چې په دغه هیواد کې عمومي اوربند چې د روسیې او ترکیې په مرسته ټینګ شوی دی لا هم ټینګ دی، خو د وړو وړو نشتو راپورونه ورکړل شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد نشته ملاتړی دی د پنځشنبې پرځ اعلان وکړ چې د سوریې حکومت او د هغه مخالفانو موافقه کړې ده چې عمومي اورمند وکړي. پوتین دا خبر هم ورکړ چې هغه اسناد هم لاسلیک شوي دي چې د دې اوربند پلي کېدو لپاره چمتو شوي وو. اوربند د پنځشنبې پرځ په سیمه ییز وخت نیمه شپه پیل شو. تر دې مخکې په سوریه کې د سپتمبر په میاشت کې د یوې اونۍ په مخه ډز بندي شوې وه چې د تشدد له څو وړو شخړو وروسته مات شو. سوریایي چارواکي هیله مند دي چې دا ځل به دا اوربند ټینګ شي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم په دمشق کې د پنځشنبې پرځ د اوربند تر موافقې وروسته وویل یو رښتونی فرصت رامنځته شوی دی تر څو د سوریې د شخړو د پای ته رسیدو لپاره یوې سیاسي حل لارې ته ورسیږو، د وینو د بهېدو مخه ونیسو او د هیواد د راتلونکي بنسټونه کیښو. د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې په وینا تیره شپه د سوریې په اکثرو سیمو کې آرامي وه او یوازې د سوریې په شمال ختیځ کې د هما په سیمه کې د یاغیانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ نښتې شوې دي. په بریتانیا کې د سوریې د بشري حقوقو د میشتې ډلې مشر عبدالرحمن فرانس پرسرانس ته وویل چې د یاغیانو وړې ډلې او د هغوی ملاتړي هڅه کوي چې اوربند مات کړي، ځکه چې له دې اوربند سره د دوی هڅې او فعالیت بې معنی کیږي. په دې اوربند کې د اسلامي دولت ډلې او انصره ډلې د هڅو مخنیوي نه دی شامل. انصره ډله له القاعده سره نږدې ډله ده چې اوس وایي نور له القاعده سره اړیکې نه لري او نوم یې هم فتح شام ته اړولی دی. د روسیا او ترکیه په مرسته اوربند څو ورځې وروسته تر دې رامنځته شو چې د سوریې حکومتي ځواکونو په بشپړ ډول د سوریې په شمال کې د حلب ښار ونیو او له دې ښار یې یاغیان وشړل. دولت مخالفه وسلوالو له 2012 کال را په دې خوا د حلب ختیځه برخه نیولې وه.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږیست. لکه څنګه چې په ریپورټونو خبرونو کې تاسو خبر شوې، د پنجشنبې په ورځ په کندوز ولایت کې د اهل هنود د ډلې مشر نارنګ سنگ چې په لالا دلسوز هم مشهور و، د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو سره ووژل شو. په همدې ارتباط باندې د کندوز خلکو هم غبرګونونه ښودلي دي او ډېر کسانو پې خواشیني ښودلې ده. تر اوسه لا معلومه نه ده چې د دې قضیې په اړه د دولتي چارواکو هڅې چیرته رسیدلې، البته د پلټنې په خاطر. خو همدا شیبه راسره د افغانستان د مشرانو جرګې غړي ډاکټر انارکلی هنریار چې د اهل هنود استازي هم ده، د ټلیفون په مستقیمه کرښه ده. ډاکټر صاحب ژوندی اوسې چې د جمعې په ورځ مو ټلیفون واخیست، که دا راته ووایي چې دغسې وژنې څومره تاسو متاثره کوي او څومره ویره لري چې واقعا به دغه د هدفي وژنو او د اهل هنود او سکانو پر ضد باندې دغه هدفي وژنې وي، او څومره په خپل کمیونټیز کې ستاسو دغه ویره زیاته شوې ده؟
سلامونه یعنی کې له تاسو د ازادي راډیو ډېر قدرمنو اوریدونکو ته. البته هغه پیښه چې پرون په کندوز ولایت کې وشوه تقریبا په دوه نیم میاشت کې د دویم پیښه ده چې اول پیښه په ننګرهار کې وشوه. هماغسې یو بیچاره غریبکار کس و چې د ووژل شو، خو د ننګرهار د پیښې عاملین هماغه ورځ گرفتار شول او د هغې دوسیه او عدلي او قضایي ارګانونه کړه. او بله پیښه دوه نیم میاشت وروسته چې پرون وه په کندوز ولایت کې وشوه. واقعا دا دواړه پیښې ډېر د دې په خاطر ډېر سخت دي چې مونږ ته دا چې دواړه هغه کسانو چې غریبکار او عادي کسانو نه کوم دښمني چا سره درلود نه کوم مسله وو. واقعا داسې پېښې که د دوی، لیکن د هغه پېښه چې پرون په کندوز کې وشوه تر اوسه د هغې عاملین گرفتار شوي نه دي. هغه تماسونه چې مونږ وزارت داخله او د کندوز امنیه قمانداني سره لرو هغوی الزامې کوي تر څو د دوی اصلي عاملین ونیول شي. یو تعداد کسان باندې هغوی شک درلود، لیکن هغوی د دې قضیه اصلي عاملین نه وو.
په خپله خلک څومره ډار شوي دي، څومره د خپل اهل هنود او سکان په ټول افغانستان کې چې له تاسو سره تماسونه نیسي څومره ویره لري له دغې مسلې؟ او پخوا خو به دوی امن و، اوس چې دغسې عملې پې کېږي څومره ډارېږي دوی؟
بېله شکه. البته کله چې یو بشر، یو انسان په خپل هېواد کې امنیت شخصي امنیت ستونزو سره مخامخ وي، تا به نور هغه اوسېدونکي چې هلته دي چې مذهبي اقلیت هم وي او ش آسیب پذیر هم وي هغوی ویره لري. واقعا دغه دویم پېښه د اول پېښه هم وشوه، دوی ډېره ویره درلوده. دویم چې تکرار شوه واقعا د رواني لحاظ نه ډېر بد تاثیر هندوانو او سکانو باندې کړی. زما غوښتنه د کشفي او استخباراتي ارګانونه داده چې دغه پېښه کشف کړي او په راتلونکي کې د هندوانو او سکانو د امنیت او مسؤلیت په هکله باید جدي اقدامات وشي. که داسې پېښې په هر ولایت کې تکرار شي واقعا یو ډېر لویه ستونزه به وګڼل شي.
په خپله په کندوز کې
یوازې په لویو ښارونو کې اوسېږي او ځینې کسان چې کار کوي لرو پرتو سیمو ته ځي کار کوي. که دا پېښه تکرار شي واقعا د مایوسیت خبره ده او
بلې. مننه ډاکټر صاحب. که په لنډه توګه دوو مسایلو ته اشاره وکړي، لومړی دا چې څه فکر کوي څه علتونه به وي؟ سیاسي علتونه دي، مذهبي تبعیضونه چې موجود دي هغه به وي، یا هم ځینې نورې کړۍ شته چې غواړي دغه اختلافاتو ته لمن ووهي؟ دا یوه مسله. او فعلا د هندوانو او سکانو شمیر څومره دی؟ آیا دا مخ په کمېدو دی په افغانستان کې که څنګه؟ که لنډه توګه باندې وای دا
د هندوانو او سکان شمیره د مخکې نه ډېره کمه شوې او اوس مهال په افغانستان کې دیارلس سوه کسه فامیلونه کسه افراد په افغانستان کې اوسېږي. او دا پېښه کېدای شي اوس مختلف دلایل وي، یا کېدای شي ورته ووایي مذهبي تبعیض، یا هغه د افغانستان دښمنان چې غواړي د افغانستان د قومونو تر منځ یو فاصله ایجاد کړي. او دا کېدای شي یو د هغوی لپاره یو ډېر ښه کار وي، شاید دغه مسله وي. خو تر اوسه پورې د دې قضیې پاک لا اصلا تحقیقات جریان لري، لیکن اصلي قضیه تر اوسه معلوم نه ده. دنه شومیله چې مخکې مخکې یو څه قضاوت وکم، خو بیا هم د افغانستان دښمنان د دې په هڅه او کوشش دي چې یو فاصله د افغانستان د قومونو ترمنځ ایجاد
کړي. زیاته مننه کوم د مشرانو جرګې غړي انار کلی هنریار، و مو لیدل چې دوی د په کندوز کې د یو هندو له وژل کېدو سخت اندېښنه لري او له حکومت غواړي چې په دې اړه خپلې پلټنې ګړندۍ کړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
مننه چې دغه پروګرام مو ورید که غواړی تکراری ووری ورشی آزادی رادیو ټکی اورګ ویب پاڼې ته. اوس هم د آزادی اوریدونکو پروګرام ته غوښی.
آزادی او اوریدونکو، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي واوریدونکو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. لکه چې تاسو به پراپورونو کې هم اوریدلی وي، د تیر سیشن په پورز د افغانستان په اړه هغه درې اړخیز غونډه چې په مسکو کې د پاکستان، روسیې او چین ترمنځ جوړه سوه، نه یوازې د افغان حکومت بلکې د خلکو غبرګونونه هم راوپارول. غواړم په همدې پلمه د هغو دوستانو نظرونه، انتقادونه او پوښتنې درته درواورم چې تاسو دوستانو مشتراستول دي، او وروسته به بیا نور شکایتونو ته هم ورسو.
زه د کونړ د ولایت نه خبر کوم. څرنګه چې په مسکو کې د افغانستان په خلاف درې اړخیزه غونډه کې دا په افغانستان په کورنیو چارو کې کارم مداخله ده، باید روسیا د خپل دیارلس اته پنځوسم کال مداخلې نه پند واخلي چې اوس پورې په غونډو ده، او انشاءالله افغانان به متحد کړي، او انشاءالله افغانان به هیچا ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله وکړي، او روسیا به دا هغه تېره ماتې ومني، بیا دې غونډې داسې جوړوي. وسلام.
زه د ازادي راډیو کارکوونکو سلامونه وایم. بعد کم کنفرانس چې په مسکو کې جوړېږي، دا د افغانانو، د چینو، د پاکستان درمابین دغه دې سرتي رئیس جمهور امر وکړي چې دغه ژورنالیستان یا ډیپلوماتان چې دي د افغانستان د بس دغو درو ملکو ده وباسي، دغه بدیل دی. او د هلمند جګړه چې ده کم صاحبه، دا خو تجارتي جګړه ده، ټوله روپۍ پر اوځي، په میلیاردر افغانۍ پر اوځي، قمندانانو جوبو ته ځي، دا نه کراري دي. نیم څوک سره سمولی شي رئیس جمهور دې بیغامه اوسي. د هلمند جګړه دا تجارتي جګړه ده وروره، دا کم
السلام علیکم. حمید الله احمد کندهار څخه. دغه جلسه د پاکستان او د چین او د روسیې چې سره کښېناستلې دي، د افغانستان په باره کې خبرې کوي، د سولې په باره کې کوي، هر څه چې کوي. افغانانو د افغانستان حکومت پر ځان بده نه لګوي، پروا نه لري، دوی دې سره کښېني، خو یو نتیجه به دوی هم راباسي چې بیا به هغه نتایج به بیا د یو وخت افغانستان د افغانانو سره شریکوي. افغانان یې بیا دا ورته وایي چې ته چا سره پوښتنه وکړه چې ته سره کښېنستاست، هېڅ څوک چې پروا نه کوي.
د خاص روزګان څخه د محمد داود رحمینې هیلې او احترامات به ومني. په روسیې کې د جدي په ومه نیټه کومه غونډه چې بېله دولتي نماینده وشوه، بریاوې به څه وي؟ دوم، د انترکي او ډرامي غونډې به د افغانستان پر خپلواکۍ، امنیت او اقتصاد ډېرې منفي اغېزې ونه لري. دریم، د ښکاره مداخلې او زورواکۍ لپاره مو تدابیر څه دي؟ او په اړوند مو د ملګرو ملتو محترم سرمنشي صاحب او د ملل متحد شورا محترم او اعضاو څخه غوښتنه کړې ده که نه؟ څلورم، آیا توان لري چې خپله خپلواکۍ او ازادي بې له قید شرط خوندي کړي او یې ساتي؟ پنځم، د میډیا د چینل څخه د جهان په سطح بددی ډرامایي او انترکي پردو ښکار کېدو او مستقیمي لاسوهني ته جواب کې غاښ ماتونکي جواب ورکړي که څنګه؟ بریالي اوسئ په درنښت.
محترمه، د دې ستاسو او د نورو دوستانو خبرې مو د بیلګې په ډول راواخیستلې. نورو دوستانو هم په دې اړه خبرې کړي دي، خو وخت مو لږ دی. همدې موضوع ته ولسی جرګه هم چپه خوله نه ده پاته سوې، چې د دې غبرګونونو په اړه به هم د ازادي راډیو د راپورونو یوه برخه در وورم.
د روسیې په قربتوب په مسکو کې د افغانستان په اړه د روسیې، چین او پاکستان له درې اړخیزې ناستې وروسته د افغانستان ولسي جرګه د افغان حکومت غواړي چې د دغې ناستې په اړه له قوي دریځه غبرګون وښي. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د چهارشنبې پر ورځ د دغې جرګې په عمومي غونډه کې وویل د افغانستان په نیابت د دغه هیواد په اړه په مسکو کې ترسره شوې ناسته د افغانستان په چارو کې څرګنده لاسوهنه ده. ښاغلی ابراهیمي وویل افغان حکومت باید په دې اړه خاموشه پاتې نه شي او د دغه غونډې په اړه د خلکو اندېښنو ته ځواب ووایي. دی وایي زه بیا هم د افغانستان حکومت ته خطاب کوم چې په دې اړه چوپ پاتې نه شي او د دغو ناستو په اړه چې په مسکو کې ترسره شوي د حکومت دریز باید روښانه وي او له قوي دریزه په دې اړه د خلکو اندېښنو ته ځواب ووایي او د هغو وړاندوینو په اړه چې ګواکې افغانستان به په دویم سوریه بدله شي عملي اقدام وکړي. افغان کارپوهان وایي حکومت باید د توریزم سره د مبارزې په هدف د سیمې او نړۍ هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړي او د طالبانو او نورو تروریستي ډلو پر وړاندې واحد دریز ولري. د ښاغلي نظري په باور که چیرې داسې ونه شي د سیمې هیوادونه به له طالبانو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي.
دغه راز د سیاسي چارو کارپو او د کابل د حقوق او سیاسي علومو د پانزي استاد نصرالله ستانکزي هم ویلي چې دا غونډه د ډیپلوماتیکو اړیکو سره اړخ نه لګوي.
جالبه خبر داده چې د غدرې وړ هیوادونه د افغانستان دولت پر رسمیت پیژني او ډیپلوماټیک اړیکو سره د غدرې وړ هیوادونو سفارتونه افغانستان کې فعال دي. اما کله چې د افغانستان په حق خبرې کیږي د یو اړخ د مسلې خپل د افغانستان دولت دغه یو خواته کې خودل کیږي چې دا په حقیقت کې هم ډیپلوماټیک عرف نقضول دي، هم د بینالمللي حقوقو موازینو نقض ګڼل کیږي او هم د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې یو ډول مداخله هم پیژندل کیدای شي.
بل خوا د دې درې اړخیزې غونډې په اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند تواب غورځنګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
اجازه راکړئ چې دار وزارت سره بیا مطرح کړو چې د ترهګرۍ سره په مبارزه کې په منطقه کې افغانستان د یو محوري نقش لرونکی دی او اصلي عنصر افغانستان دی. کله چې په دغه سي مجالسو او غونډو کې پرته له دې چې د افغانستان رایه او نظر واخیستل شي او پرته له دې چې د افغانستان استازیتوب وشي، په هغه کې په ځینو مواردو موافقه کیږي او د ځینو مواردو پیشنهاد کیږي. حقیقت دا دی چې دا د افغانستان د نقش کمزوري کول او د افغانستان د نقش ته کم نظر لیدل او په عین حال کې د ښه او بد د تروریزم د اپروچ یا د چلند ادامه ده. زموږ اعتقاد پر دې و چې اول کله چې افغانستان په سیمه کې د ترهګرۍ په ضد مبارزه کې محوري نقش لري، کله چې افغانستان د ترهګرۍ څخه متاثر دی، افغانستان د دې مبارزې پراست کې دی او ټولې هلې ځلې چې کېږي د افغانستان نه یوازې نظرې باید واخیستل شي بلکې افغانستان نقش ته باید یو محوري او اساسي ځای ورکړل شي. دویمه خبره د ښه او بد تروریزم مسله ده. د افغانستان دولت تیرو پنځلسو کلونو راهیسې په دې باور دی چې د ښه او بد د تروریزم چلند دې ته زمینه مساعده کړه چې په سیمه کې ترهګري وده وکړي. او زموږ خبرداری اوس هم همدا دی چې که چیرې د ښه او بد د تروریزم د فرضي په اساس چلند ادامه وکړي، د پاکستان مثال باید زموږ د منطقې ټولو هیوادونو ته یو ډېر واضح مثال وي. هغه څه چې هغو د ښه او بد د تروریزم د کانسپټ په اساس چلند کوو، همدغه خوبت همدغه چلند د دوی په خپل هیواد کې د مشکلاتو او ستونزو باعث.
بله غورځنګ صاحب،
ترهګري عمل.
بله غورځنګ صاحب، او بخښه دلته یو موضوع ده چې روسیا بیا یو بل نظر لري. روسیا وایي چې د چین، روسیا او پاکستان ترمنځ د افغانستان په اړه روان کال د دریمه غونډه ده او د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویان د ماریا زخروغه رسنیو ته وویل چې عجیبه خبره ده چې دا ځل افغانستان ولې دومره انتقاد کوي.
اصلا د افغانستان دولت دغه بهیر په دقت مطالعه کوي او ګوري چې چیرته زموږ غوښتنه او زموږ غږ د سیمې په هیوادونو، په خاصه توګه د سیمې په مهمو هیوادونو لکه روسیا او چین، اوس همدا دی چې اول د ترهګرۍ ضد مبارزې لپاره چې کومه اجماع د افغانستان د دولت د هڅو هلو ځلو په نتیجه کې شکل پیدا کړی و، په همغه اجماع ودرېږي. دویمه خبره دا ده چې که چیرې دغسې روابط
د هغه ډلو سره چې موږ د تروریستي ډلو په توګه پیژنو او عملا د افغانستان د خلکو او دولت په مقابل کې دوی په جنگ لګیا دي، که د هغوی په مقابل کې هر ډول ګام اخیستل کېږي یا د هغوی سره د چلند برخورد په حصه کې نوي بدلونونه راځي، د افغانستان د دولت سره د یو آسیب پذیر دولت په توګه، اول دویم د هغه دولت په توګه چې د اجماع ابتکار یې کړی دې منطقه کې مشوره وشي او نظر دې واخیستل شي. د افغانستان دولت انتقاد په دې نه دی چې ولې د افغانستان قضیه په یو جلا فورم کې پرته له دې چې د افغانستان حضور هلته مشخص وي تر کې، د افغانستان د دولت انتقاد یا د افغانستان د دولت مخالفت له دې سره دی چې هغه ډلې او هغه ګروپونه چې عملا د افغانستان د خلکو او دولت په وړاندې په وسله واله جګړه بوختي او هره ورځ د افغانستان خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړوي، او ضمناً څه موده مخکې د افغانستان دولت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تعزیراتو کمیټې څخه رسمي غوښتنه وکړه چې دغه ډلو ځینې اشخاص او افراد چې د سولې په پروسه باور نه لري په تور لیست کې شامل شي، هغوی ته په یو ډول د مشروعیت د ورکولو کیسه روانه ده چې موږ دا بهیر څارو. د دغه لحاظ نه موږ باور دار چې پاکستان مثال باید موږ د منطقې هیوادونو ته یو ښه مثال وي.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، اوس به پات نور مسایلو ته ورسو چې ستاسو دوستانو د تلیفوني تماسونو څخه مو خوره کړی دی، په ګټه به یې واورو.
بله، السلام علیکم. زه بنرګل د پکتیکا ولایت سره د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زه دا خواهش لرم له حکومت څخه په سره د ولسوالۍ کې ډېر زیات رسپتنه چلیږي، کوم رست راځي کار کوم کومکنل دولت له خواجه راځي دلته د سوم شهرانو له خوانه لمځه کټ کول کیږي، لکه بعد حکومت دې ته پام لرنه وکړي. والسلام.
حاجه له عامه مې کا څه ولې ته قبول سوالي ان له داسې علي کړل دي ولې دا د الله د ملي دفاع د دلور پور چارواکو څخه غوښتنه لرم چې د یو نیم کار راځي چې کابسا ولې د قبول سوالي د غازی خان خیل او پند خیل په سیمه کې طالبان او محلي مس په شخصي دښمنه کې د دوه سیمو کورونه او باغونه ویجاړ شوي دي او خلک مهاجر شوي دي. په دې یو نیم کال لاندې کې د سیمې 15 کسان مړه سخت ټپي دي. د دې نه مخکې په سیمه کې د ملي ورو او طالبان په نه خطا کې ثقيله سره نه سیمه لري، د اولي اوس په سیمه کې د محلي پولیس یو د ټوپونو حوانونو بریدونه د سیمې په کورونه او باغونه کوي. د ملي دفاع وزارت اهرمان چارواکي دي دې قضیې ته جدي پاملرنه وکړي او د وګړو جنګ په نظر کې ونیسي. وسلام. ستاسو
بل. السلام علیکم. سر نومان خبر کوم لغمان ولایت نه. ورور د لغمان ولایت کې چې دي ډېر مشکلات دي، د صحت په برخه کې باید ډېر پاملرنه وشي. وسلام. نور مخنیوي په مخم.
الو، السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ د چانجر سره ساي سره په تماس کې یم. د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه. زما له وره شي زما دغه پیغام دی چې باید نشر شي. زه په ځینې میزم دا د چانجر په دمباغ بیا د شرګا پورې په دغه دمبر یې ځنډ اخیستی دی. دغه دمبر چې سرجر نه جوړي چانجر پورې د ځانکه خراب کی سره گډوډی کوي دا وبچ دا چې موږ راشه دا موږ چې ګره پر سره شي باید دا رسم شي دا پول د شانګر پول جوړ شي دا ماده مې چې دغه پښین باغانو له شکار خرابې جن دا عبارت د موږ کاو داخلي دا ولر دې په تکلیف دی ما دا پیغام دی باندې شي چې دا دمبر دې سرجر جوړ شي.
سلام علیکم. زما نوم محمد لادر کندهار ولایت نه میړی کنیولې مشکل میدارې مونږ دا کابل او کندهار پر لار ځو کنه پر لارې نه پیسې اخلې دا مشکل مې دی چې نه چارواکو پورې ورسیږي.
الو، سلام علیکم. زه امین الله د کندهار ولایت څخه د ازادي رادیو تني ژنګ و علي دی او د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. زما یو بل پیغام ما ازادي رادیو ته استولې دي. زما پیغام نه دی نشر شوی. زما دغه پیغام دی ضرور نشر کې دلته د کندهار په ولایت کې ځوانان ډېر بیکار دي، کار نه ور پیدا کېږي، دغه حکومت یو کار ورته پیدا کړي، ګرد ځوانان یا غلاب کوي یا نشه کوي، چې دغه ځوانانو ته کار پیدا شي، ګرد مجبوره دي ماښام شپه ورځې ګولانه ورځې، دوی ولې دا زموږ مشران دا زموږ په ځوانانو باندې سر ولې نه ګرځي، دا بیکاره دي، ډوډۍ نشته، خواري یې نشته.
وعلیکم السلام علیکم. زه نعم الله هلمند ولایت څخه د پیغام پرېږدمه. هیله کوم چې د ازادي راډیو همکاران زما پیغام د لوړپوړو چارواکو ورسوي. دا کوم افغانان چې د ایران په زندانونو کې ناست دي، ورځې شپې سبا کوي، آیا رئیس جمهور صاحب اجرائیه رئیس صاحب په دغو اړه باندې یو نظر کوي یا نه کوي؟ باید یو غم یې وخوري، باید یو د حل لاره ورته پیدا کړي. نو هیله کوم چې زما پیغام ازادي راډیو نشر کړي. وسلام په احترام.
بله، لا دا تمدن ما د کندهار سال سره سای سره په اړیکه کې مخ د یو سی ازادي راډیو ټول درنه اوریدونکي او کارکونکي جوړ او روغ یاست. زه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې اوس وخت کې په کندهار ښار کې د سړي تشتغونې غلې ډېر سوي دي، او دا چې په بعض ځایو کې د کورو څخه بسکلانې ایستل سوي دي، په اکثر ځایو کې لارې نیول سوي، د موټروانانو څه موږ اورو چې په رسنیو کې شکایتونه کوي. په دغه کې ولې یو اقدام نه کېږي؟ دغه دغه لوړ پوړي چارواکي اوري نه، او که ورسره شریک کې لاس سر لري.
وروره دا د چېرې په پوسټ هره ورځ ښځې له خدای له ډېرې دي، دغه اشرف غني و دا نوره ته خو وایه دا اوس یې له ملک څخه در افغانۍ واخیستې دي، پسې څه پسې موټروان یم.
د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په سلام زه دې اوګر ولایت دی، زه دې سوالی نه خبرې کوم. او دغه عملیات چې کوم کېږي، دغه عملیات خو سر نه لري. کله چې ملا ډز راوکي یا ملایا جنګ کې، نو دوی په کتر کښې ورشي، خالي دا جینې کوچکي نورې پرېږدي. او د ازرې سر د پاکستان سره موږ 50 کیلومتره لار لرو. منډه پسې وایه وایه حکومت پاکستان ته بور کوشي کته به یو دوه ډنګه نور هم پېرو کې. وروره د موږ غږ دې دا وزیرانو سیانو ورسېږي، او دا پیغام هم دې ما نصب کېږي. وسلام.
السلام علیکم. زه صحبت الله د زابل ولایت څخه دا پیغام درته پرېږدم چې د زابل ولایت د ارغنداب په ولسوالۍ کښې نه تلیفون کار کوي، نه سړکونه پاخه دي، او نه هم کوم مکتبیا شبخانه شته. دا مې کوم پیغام دی چې نه نشرېږي، او باید دا پیغام ازادي راډیو کارکوونکي تر امنیتي چارواکو ورسوي. نو هیله ده چې دا پیغام د دې شنبې په ورځ راته نشر کړي. ډېره مننه د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه.
السلام علیکم. د بادغیس د ولایت د غورماشت ولسوالۍ زحمت تر کوم. پیغام مې دغه دی وروره چې زموږ پیغام ورسوي تر 15 واره پورې. خبره مو ته عرض مو دغه دی چې زموږ ولسوالۍ چې دولت پکښې دی، دا دولت چې دی بې کیفیته دولت دی، باید دا انتقال شي و بلې خوا ته. د دې دولت په وسیله او واسطه موږ تر زرو کورو ډېر دلته په حساب د اسیر په ډول باندې ګزاره کوو، چې نه دلته دوی مقامات کولای شي د طالبانو سره. طالبانو ټولې لارې په حساب د دوی پر مخ باندې تړلې دي. په هغه لارو کې ملکي خلکو ته مزاحمت کوي او تکلیف رسېږي، او دولت نه شي کولای چې دا ولسوالي ټینګه کړي. ولسوالي لغوه ده. مقصد دغه کار زموږ پیغام ورسوي و اشرف غني ته، چې دی بیا دغه کار نه شي کولای، او ولس یې در به دره کوي، ملت یې در به دره کوي. استعفا دې وکړي، دی نور څه کوي چې ملت یې واخیستی په لمبو کې وکړوي. او زما پیغام د ده ته ورسېږي، شخصي رئیس جمهور صاحب ته، چې یا غورماشت یله کې د غورماشت خلک د پروسه ځای سي په لمبو کې سوځېږي، او په حساب د اقتصاد د خوا څخه وسې پرته ورسېدل. اولادونه پر ډاډ باندې موږ ناست یو، بچان مو د یخه سره مخامخ شوه، د مرګه سره مخامخ شوه. زموږ هیله دغه ده د حکومت څخه چې زموږ ولسوالي دې نوره پرېږدي و ملت ته، چې ملت خپل ګزاره وکړي د سخت مرګ او ژوبلې سره مخ شي. وسلام.
مننه وروره چې موږ ته په دا پیغام رسولی دی او موږ به په راتلونکو خبرونو کې ستاسو یو د نور دوستانو شکایتونه یو په یو د مسؤلینو سره حتما شریکو او جوابونه به اخلو. او هم مننه کوم زما د همکار طاهر روشن څخه چې د دغه پیغامونو په راټولولو کې زما سره مرسته کوي. په نننی پروګرام کې مو ستاسو هم دومره پیغامونه ځای سو نورې ټلیفوني اړیکې هم را سره ستاسو چې په نورو خبرونو کې به حتما درته خبر کړو. بیا هم خپل ستونزې موږ ته ووایي. ازادي راډیو تر حکومتي مسولینو رسوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. علام ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.